درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض ډیر لسواش پوجنی وی د هوتیا کپ شلمه او د میلادي 2013 د مارچ 11 د سولې عالی شورا وی طالبان دی په انډونیزیا کې د اسلامي عالمانو په غونډه کې له دوی سره مناظره وکړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرې مجله کې چې زه اسمت څاروان د شمشاد جدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوریدای شي. لومړی د دې سات خبرونه. افغانستان او ترکیه د اقتصادي همکاریو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړ. د بریتانیا حکومت د یو پخوانی روسی جاسوس د مسموم کېدو په اړه غونډه جوړه کړه او کرویشیا 22 سرب توکمه په جنگي جرمونو تورن کړل. د خبرونو تفصیل. افغانستان او ترکیه په پام کې لري د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ اقتصادي کمیسیون جوړ کړي. د افغانستان د مالی وزارت له خبر پانی سره سم اکلیل حکیمی د شنبه په ورځ په کابل کې د ترکیه له سفیر اوژان ارتوغل سره د لیدو په محل د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو د ګډ اقتصادي او سوداګریز کمیسیون د جوړېدو، د ترکیه په مالی ملاتړ پروژو او په افغانستان کې د ترک شرکتونو لپاره د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې د دې ګډ کمیسیون د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، خو یادونه شوې چې د دواړو لورو تر هوکړې وروسته به په نږدې راتلونکي کې جوړ شي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې ورستي بریدونه پکله کغندلی دي. دغه سازمان عمومي مشي یوسف الله الشاسمین د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د تاوتریخوالي او ملکی وګړو د وژنو په هدف د تروریستي حملو نوې څپه د تروریستانو د ویری او نهیلې ښکارندوی کوي. هغه تروریستان چې د نوموړي په وینا تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د ملت د ارادې پر وړاندې تر بل هر وخت ډیر منزوي شوي دي. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په کابل کې د جمعې د ورځې موټر بمې حملې ته په اشاره د افغانستان د خلکو او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې. ال سیمین لټولو افغان مشرانو او سیاسي کړیو وغوښتل چې د افغانستان د حکومت له لوري د بې قید او شرط اصول پر وړاندې غور وکړي او حق ته ځواب ورکړي. په اعلامیه کې د غرض د افغانستان د گاونډیو هیوادونو او نړیوالو ټولنې غوښتنه شوې چې د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره د غوراوی په سیالیو کې له درو پر لپسې ماتو وروسته پرون په دې سیالیو کې لومړنۍ لوبه وګټله. دا مسابقه د افغانستان لوبډلې له نیپال څخه په 8-5 توپونو او 6 ویکټونو وګټله. په چې نیپال وګټله او غوړې وبلل چې لومړی په خپل بیټنګ وکړي. نیپال د ټولو لوبغاړو د سوځېدو په پای کې 104 نوي منډې جوړې کړې. افغان لوبډله تر ډېره په متفاوت جوړش د توپ وهنی یا بیټنګ میدان ته راووتله. راشد خان، جاوید احمدی پرانستګر لوبغاړي ول. د افغانستان د مارشل آرټ سپورت لوبغاړي عبدالعظیم بدخشی په یوه لوبه کې خپل هندي ولاسل جرمن حریف ساشا شرمانک اوټ کړ. دا لوبه تیر ماښام د نیمه پای لوبه په سیالیو کې د سوپر فایټ لیگ په برخه کې په هند کې ترسره شوه. تر لوبي وروسته بدخشی په ژوندۍ بڼه پر خپل فیسبوک پاڼه راڅرګند شو او دا پیغام ورکړ. دا بریا تاسو هر یو ګران هیوادوال ته وړاندې کوم. ډیر خوشم چې وتوانیدلم یو ځل بیا د افغانستان درې رنګه بیرغ لوړ کړم. تیرونه بدخشی وتوانید خپل هندي سیال د لومړي راوند په 15مه ثانیه کې ناک اوټ کړی. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جونګ یون سره به د دې کېدونکو خبري خورا بریالي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون شنبه وویل پیونګ یانګ ژمنه کړې چې تر څو چې خبري کېږي هیڅ توغندۍ به نه ازموي. کېدای شي د دواړو مشرانو ترمنځ د می په میاشت کې مخامخ خبري وشي. ترامپ خبریالانو ته وویل فکر کوي چې کوریا ښه عمل وکړي او همداراز فکر کوي چې دوی به لوی برای ولري. دا به ډېرې بریاوې بریالۍ خبرې وي. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ټرمپ موافقه کړې چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ یونګ سره د مې تر میاشتې پورې خبرې کوي. د برېټانیا حکومت په دغه هیواد کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسموم کېدو په اړه د مارچ پر لسمه یوه بله د لوړې سطحې غونډه جوړه کړه. د برېټانیا د کورنیو چارو وزیرې امبر رات تر غونډې وروسته وویل چې لا هم ډېر وختي دی چې ووایي څوک په دې پیشه کې لاس لري. پر شپږ شپېته کلن سرګی سکریپل او د هغه پر درې دېرش کلنې لور یولیا د مارچ د څلورمې نېټې برید د قتل د یوې هڅې په توګه ګڼل کېږي. دوی دواړه د یوه پلورنځي مخته په بېهوش حالت کې وموندل شول او لا هم په ناوړه روغتیایي وضعیت کې اوسي. امبر راډ وویل په دې پلټنه کې د تروریزم ضد څه باندې 250 افسران شامل دي. او د کروشیا څارنوالانو اعلان وکړ چې 22 سرب توکم یې په جنګي جرمونو تورن کړل. د زاګرب د څارنوالانو دفتر د مارچ پر لسمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل دغو کسانو په 1990 کلونو کې د جګړو پر مهال جنګي جرمونه کړي وو. اعلامیه وایي دغه کسان په 1991 میلادي کال د دې هیواد په ختیځ کې د شلو ملکي کسانو په وژنه او دو پولیسو په بندي کولو تورن دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.8 او اف ام 3.5 څپه اوري. ساعت 2 بجې او 2 دقیقې شوې. د افغانستان د سولې د شورا غړیو پر طالبانو ژغ وکړ چې په د اندونیزیا په کانفرنس کې دی مناظره ورسره وکړي. ټیفا تور لګوي چې نه افغان حکومت او نه ملګري ملتونه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي. په نورستان کې شزینه فعالانی وایي خلک د تعلیم پر اهمیت پوه شوي ځکه د پوهنتون غوښتون کې دي.
زیاتر خلک پوه شوي دي مکتبو سره ډېر شوق پیدا کړی دي. نکیانم په ډېر شوق تر سوی کورنۍ تشویق شوي دي.
د شزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وی په ځینو ولایتونو کې حتی یو شزینه خبریال نشته. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د ژوند رنگونه خبرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. زموږ ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د سولې عالي شورا یو چارواکی ویلي چې که طالبان چمتو وي د اندونیزیا په راتلونکي غونډه کې دي د افغانستان له دینی عالمانو سره مناظره وکړي. دا څرګندونې د طالبانو د یوې نوې غوښتنې په ځواب کې شوې دي. طالبانو له اسلامي هیوادونو او دینی عالمانو غوښتي چې د اندونیزیا غونډه تحریم کړي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر باندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو چارواکي طالبان په اندونیزیا کې د دینی عالمانو په غونډه کې مناظره ته راوبلل. د دغه شورا د رسنیو او ستراتیژیکو اړیکو مشر سید احسان طاهری تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې خپل دینی عالمان دغه غونډې ته ولیږي.
اگر آماده هستن ما دعوت
میکنیم. دوی که چمتو وي موږ د هغوی علماو ته بلنه ورکوو چې له آیاتونو او احادیثو سره چې په دې اړه لري او تشویش لري راسي او په هغه ځای کې د افغانستان او اندونیزیا له علماو سره مناظره وکړي. که حاضر وي راسي زموږ لخوا هیڅ ستونزه نسته.
اگر حاضر هستم به د مجلس مو دعوت شون میکنیم. هیڅ مشکل نیست سره شما.
تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اسلامي هیوادونو او دینی عالمانو وغوښتل چې د اندونیزیا راتلونکي غونډه تحریم کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو د شنبې په ورځ په دې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو غونډه په دې هدف جوړیږي چې د طالبانو په وینا په افغانستان کې جهاد یو نامشروع ویني تویدنه وشي. شغلی طاهری وایي چې د جاکارتا د غونډې اصلي هدف د افغانستان په مشروعي او مالکیت د سولې خبرو په اړه بحث، د سولې له پروسې ملاتړ او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ارزونه ده. تمه ده د غونډه د مارچ پر 15مه د انډونیزیا د ولسمشر پر وړاندیز د هغې وط په پلازمینه جاکارتا کې ترسره سي. د سولې هڅو په دوام د فبروري په میاشت کې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ، خو دغې ډلې لا تر اوسه په رسمي ډول د ولسمشر دغه وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی. په همدې حال کې د طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د دې برید په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې 9 تنه افغان ځواکونه وژل شوي دي. د ښاغلي وزیری په خبره په دې دوو بریدونو کې 15 تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. دا به وروسته معلومه سي چې د انډونیزیا په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان د سولې او جګړې موضوع څه ډول پایلې ولري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دفاع یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د افغانستان د حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو ترڅنګ ملګرو ملتو هم د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. دا څرګندونې وروسته له دې کیږي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. د انتخاباتو خپلواک مسون په دې اړه څه نه وایي، خو حکومت ویلي چې انتخابات باید پر خپل وخت او له هر ډول سیاسي مداخلو پرته ترسره شي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون ترڅنګ افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم ونه کړای شول چې په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کوم کار وکړي. دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ملګرو ملتونو همکاري حتمی ده، خو د نوموړي په خبره دغه همکاري نه تر سترګو کیږي.
کمکاری هم نه تنها مربوط حکومت او کمیسیون میشه بلکه مربوط ملل متحد هم میشه.
دی وی کمکاری نه یوازې کمیسیون او حکومت ته بلکه ملګرو ملتونو ته هم متوجه کیږي. ملګرو ملتونو نشوای کړی چې حداقل د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې همکاري وکړي. حکومت اراده نه لري. کمیسیون تر اوسه وضعیت نه دی مشخص کړی او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو همکاري ونه کړه چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره زمينه برابره شوې وای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د راتلونکي کال د سرطان میاشت ټاکلې وه، خو تازه دغه کمیسیون برسیال مازولا دولتي ازادي راډیو ته ویلي چې خی یاد نیټه وزنډیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچی اماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې په شفاف ډول د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل له یوې خوا د اساسي قانون حکم دی او بل پلوه د انتخاباتي کمیسیونونو د باور د بیا رامنځته کېدو لپاره هم ډیر مهم دی. د نوموړي په خبره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لازمو چارو د نه ترسره کېدو او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقادونه هغه څه و چې لکه بلې دغه کمیسیون پخوانی رئیس هم له دندې لري کړای شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. خو ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د ملي شورا 14مې تخنینی دورې د اتم کال په پرانیست غونډه کې وویل چې پر خپل وخت د انتخاباتو تر سره کېدل حتمی دي.
انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست
خپل ټاکلي وخت سره د ولسی جرګې او جمهوریت ریاست د ټاکنو تر سره کېدل یو حتمی امر دی چې په هیڅ وجه پکې بدلون نشي راتلای. دا د ملي وحدت د حکومت دنده ده چې د انتخاباتو لپاره لازم امکانات برابر، امنیتي ټینګ او پکې د هر ډول ملکی امنیتي او سیاسي مداخلو مخه ونیسي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د ملي شورا د اتم کال په پرانیست غونډه کې ویل چې انتخابات باید په ټاکلي وخت او په عادلانه ډول ترسره شي، خو په افغانستان کې نامنی او ځینې نورې تخنیکی ستونزې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کېږي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
اوس په هم اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د منځنۍ اسیا د برخې د مسؤلي الیس ویلز هغه وروستۍ څرګندونې راخیستې چې ویلي دي متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره مستقیمې خبرې ونه کړې او ټینګار یې کړی چې دا وسله واله ډله باید د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته رامخته شي. ورسپانه د میرمن ویلز لخلی وای مقوالو په اساسي توګه دا ومنل شي چې په افغانستان کې مخالف وسلوال او واکمن حکومت اړتیا لري چې یو بل سره او همدارنګه له نورو ښکېلو خواو سره یې روغې چولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي. ورسپانې د دې امریکایي ډیپلوماټې له خولې د سولې لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غني وروستۍ طرحه طالبانو ته د سولې تر ټولو غوره وړاندیز بللې او له طالبانو یې غوښتي چې پر دې وړاندیز دې جدي غور وکړي. اکانومیک ټایمز د الیس ویلز له خولې زیاته کړې نور د دې وخت دی چې دا کړکیچ پای ته ورسیږي. ویلز وایي د کړکیچ د پای ته رسېدو لارې او نیت شته. نوموړي وایي په دې برخه کې نړیوال ملاتړ هم موجود دی خو دا یوازې طالبان دي چې د دې په وینا د سولې لارې یې تړلې. ورسپانې د امریکا د خلکو په نوم د طالبانو وروستي لیک ته په اشارې د دې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټې له خولې ویلي طالبانو په دې لیک کې یو مهم ټکی له پامه غورځولی او هغه دا چې لا تو کلونو راهیسې امریکا چمتو ده چې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي خو د دې په وینا موږ د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د خلکو او د افغان حکومت ځای نشو نیولی او د هغوی استازیتوب نشو کولی. اکانومیک ټایمز وړاندې د دې امریکایي چارواکي لخلی وایي راځئ له یاده ونه باسو چې دا طالبان و چې د اسامه بن لادن سپارلې په پرله پسې توګه رد کړل او تر ننه د القاعده ترهګري شبکې سره اړیکې لري. واشنگټن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږده حضور په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی په افغانستان کې مو شپږ زره ورځې تیرې کړې موږ دلته څه کوو. د دې لیکنې لیکوال جورج اف ویل لیکي یوه لسیزه مخکې د 2001 کال څخه له پیل شوې جګړې و کاله وروسته د امریکا د هغه مهال د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل په افغانستان کې د امریکا هدف د یو پیاوړي مرکزي حکومت جوړول. لیکوال وایي کله چې له ګیټس وپوښتل شول چې آیا افغانستان کله داسې حکومت درلود نوموړي پرته له ځنډه ځواب ورکړ نه. د لیکنې د لیکوال په وینا د رابرټ ګیټس دا خبره اوس هم د افغانستان په اړه سمه ده.
د زابل چارواکي وایي چې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره تازه هڅې پیل کړي دي. د زابل د چارواکو د هلې ځلې د ولایتي شورا ځینې غړي هم ستایي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ټلیفون له لارې راسره دی. رښتینی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. د فساد پر ضد د مبارزې خبرې خو تل کیږي، اکثره چارواکي وایي چې مبارزه کوي له فساد سره. د زابل چارواکو کوم اقدامات کړي دي یا د څه ډول اقداماتو پلان لري چې د ولایتي شورا ځینو غړو د دوی اقدامات ستایلي دي؟
دروانتا تاسو اوریدونکو ته سلام او سهار مو نیکمرغه. ورسره لاغه چې تم د مخ کې د ازادي رادیو په شمول ګون رسمي د زابل مرکز او لسوالي کې د کمزوري حکومت حکومت ولی او ځواکمن فساد په اړه راپورونه خبره کړه. اوس د غونت چارواکي د فساد په وړاندې د جدي مبارزې د پیلو خبر ورکوي. مو په شي د دغه ولایت د سیناف څارنوالي رئیس ګل محمد الکو وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې د فساد مخنیوي په مخ کې چې ټکي کړي دي او یو شمېر هغه کسان هم نیولې چې د فساد په تور باندې وو. څارنوال مشخصا د کوم رئیس او یا هم کوم بل چارواکي نوم لا تر اوسه دی اخیستی. دغه راز د زابل مرستیال والی رحمت الله یرمل هم په دغه ولایت کې د ځواکمن فساد لامل مخنیوي چارواکي ګڼي. هغه وایي چې تر دې مخکې د زابل لپاره د مرکز د لوري د انګلیسي سره بودیجا او په یو شمیر پروژو کې درغلي سی خو د درومیا شتراسي د فساد د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړې دي او هغه کسان چې د په موینا شکر باندې کیږي هغه یې د سیاچ ول سی وی دي. دا راز د زابل د ولایت شورا غړي هم د فساد د مخنیوي په اړه دغه ولایت چارواکو دغه نوی هڅې سای خو په دې برخه کې د مرکزی حکومت ملاتړ اړین بولی. د زابل د ولایت شورا مرستیال اسدالله کاکړ ویلي چې مرکز باید په محلي کچه د څارنوالۍ د اقداماتو ملاتړ
ډېر زیاته مننه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې ویلې په زابل کې چارواکو له فساد سره د مبارزې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې ښځینه فعالانې وایي د دې ولایت اکثره اوسیدونکي اوس د تعلیم پر اهمیت پوهیږي او له همدې کبله ډیری نورستانیان په خپل ولایت کې د نجونو د زده کړو لپاره د پوهنتون د جوړېدو غوښتنه کوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واورئ.
په نورستان کې مدني فعالین ادی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته تللې وه او خویندو په کې د نورو ستونزو د یادولو تر څنګ په ولایت کې د پوهنتون د نشتوالي په وجه رامنځته شوي مشکلات هم یاد کړل. هغې وړاندې وویل
چې موږ ته باید پوهنتونونه جوړ شي، ځکه زموږ خویندې چې دلته د خالي او درمالمین نه وي، هغې کې میله په کال کې لس او شل او دېرش لکه ورغه ورکوي، فارغین ورکوي، هغې نه بعد دې نه شي کولی چې خپل ډېرې زده کړې وکړي، ترڅو ښځو ته چې خپل عالي تحصیلات هم وکړي. موږ ورته وویل زموږ ښځې نه شي کولی چې لسم ووایه، نور لاړ شي، د اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی چې لاړ شي نورو ولایتونو کې خپل زده کړې.
زینب په پارون کې ولادي او نسایي ډاکټره ده. وایي په نورستان کې اوس ټول خلک پوه شوي چې له مشکلاتو د خلاصون دپاره یې یوازینۍ لاره د پوهنې په ګاڼه د نجونو او هلکانو سنبالول دي.
زیاتر خلک پوه شوي دي، اسانتیاوې شته دی، ورته ځي راځي او نور مکتبو سره ډېر شوق پیدا کړی، جنکیان هم په ډېر شوق ترسه وي، کورنۍ هم تشریف شوي دي.
د یاد ولایت د ښځو چارو رئیسه میرمن زاهده فیضان وایي په نورستان کې د پوهنتون د نشتوالي له امله د ښوونځیو ډیری ښوونکي مسلکي نه دي او همدا وجه ده چې د کانکور په ازموینه کې د نورستان له لیسو فارغ شوي کسان د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه بریالي کیږي. هغې وویل ټولو خویندو له چارواکو د پوهنتون او یوې دیني مدرسې جوړولو غوښتنه وکړه.
په نورستان کې هیڅ داسې ډول پوهنتون نشته، نه خصوصي او نه دولتي، چې زموږ خویندې ورونه په کې تحصیل لیسانس شي او زده تحصیل لوړ شي او خدمتو کې ولس ته تدغه غوښتنه دا وه چې هغه وروسته پاتې خویندو دپاره هغه لرې پرتو سیمه کې چې زموږ خویندې دي، نو دوی ته باید کاري زمینه، اقتصادي او حقوقي کار وکړي.
روبینا له دولسم ټولګي فارغه شوې وایي کورنۍ وس نه لري چې پوهنتون پرې ووایي، خو د دې هیله دا ده چې ډاکټره شي.
زه اوس د لسم سنف نه فارغ یم، غواړم چې ډاکټره شم. نه کېږي چې ښکته پوهنتون ته لاړ شم، مشکلات دي. دا دوه کال به دلته درمالمین کې هم انشاءالله بعد دا وایه نه که دلته پوهنتون راغله، پوهنتون به هم کنه نو بس خپل کور کې نه.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هم هڅه کوي چې په ولایت کې یې پوهنتون او دینی مدرسه منظوره شي.
د افغانستان د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په ځینو ولایتونو کې یوه ښځینه خبریاله هم نشته. د دغه مرکز مشر فریدې نیکزاد پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل دا مهال په افغانستان کې د رسنیو څه باندې 1500 ښځینه کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اندېښنې تازه نه دي، خو له خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي چې د دوی د موندنو له مخې په رسنیو کې افغان خزینه کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه مرکز د څلور میاشتنۍ څېړنې له مخې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1649 خزینه کارکوونکي د امنیتي، ټولنیزو او طبیعي چلند له ستونزو سره مخ دي. د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز مشر فریدې نیکزاد د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د موندنو له مخې په اروزګان، نیمروز، نورستان، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې یوه خزینه خبریاله هم فعالیت نه لري.
در بعض ولایات مثلا اروزګان
نوموړي وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خزینه خبریالانو حضور بیخي کم دی، اما په اروزګان، نیمروز، نورستان او کونړ کې د بیلابیلو دلایلو له کبله اصلا خزینه خبریالان نشته. د غلی نیکزاد په خبره په یاد تحقیق کې له 300 څخه د زیاتو انځوریزو، چاپي رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب د بنسټونو له مسؤلینو، خبریالانو او کارکوونکو سره مصاحبې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په رسنیو کې ښځو سره د تبعیضي چلند او جنسي ځورونې په اړه اندېښنه ښودلې وه. یادې کمیټې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب په موخه یوه پالیسي هم اعلان کړه. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي که د موجوده وضعیت د ښه والي لپاره د تش ژمنو پر ځای عملي اقدامات ونه شي، ښایي ګڼې ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي.
راپور نوایی د سوریه پوز د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې څخه
وبخشید د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې ختیځې غوټې کې پرمختګ کړی او دغه سیمه یې پر دوو برخو ویشلې ده. دا خبره د بشري حقونو د څارویو نړیوالې ډلې او د سوریې دولتي رسنیو کړې ده. تفصیل یې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سوریه دولتي ټلویزیون له مصرابا شارګوټي څخه د نن انځورونه خبره کړې دي. انځورونه په مصرابا کې د نیمه ړنګ سو ودانیو ترڅنګ د پوز ټانګونو شودلې چې په دې شارګوټي کې ګرځي. دغه شارګوټی د هغه سړک په اوږدو کې پروت دی چې د ختیځ غوټې شمالي او جنوبي برخې سره نښلوي. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د مصرابا او شاوخوا ځمکو په نیولو سره د دغې سیمې مهم سړکونه په مستقیم ډول د سوریې د پوځ تر هدف لاندې راغلل. دغه ډل وایي په دې پرمختګ سره د هراستا او دوما شارګوټي له یو بل او د ختیځې غوټې له نورو برخو څخه بیل شول. که څه هم د جیش الاسلام یو ویان دغه راپور رد کړی دی. جیش الاسلام په ختیځ غوطه کې یو له دو عمده ډلو څخه ده چې د پوځ پر وړاندې جنګیږي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغه عمده متحد روسیې ویلي چې په دې کمپاین سره به د یاغیانو له لوري د دمشق ویشتل نور ختم سي او هم د دې سیمې پر ملکیانو د اسلام پالو توندلارو واکمني به پای ته ورسیږي. وروسته له هغه چې په 2018 کال کې وسلوال یاغیان له حلب ښار څخه ویستل سول، د مصرابا نیول کېدل یاغي ډلو ته د اسد د رژیم له لوري تر ټولو لوی ګزار شي. پر دغې سیمې چې له 2013 کال راهیسې په محاصرې کې وه او اوسېدونکي د خوړو او روغتیا امکاناتو له کموالي سره مخامخ دي، د سوریې د حکومت د بریدونو ډېرېدو د لویدیځ له انتقادونو سره مخامخ شول. د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو په دې ترڅ کې د جګړو له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره جګړې ودروي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې 400,000 کسان په ختیځ غوطه کې ایسار دي. د بشري مرستو ډلې وایي د پرله پسې جګړو له کبله نه دي توانېدلي دغو کسانو ته کافي خواړه او درمل ورسوي.
اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. افغانستان او ترکیه په پام کې لري د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ اقتصادي کمیسیون جوړ کړي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې وروستي بریدونه په کلکه غندلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره د غوراوي په سیالیو کې له درو پرلتسې ماتو وروسته پرون په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره یوه لوبه وګټله. د افغانستان د مارشل آرټ سپورت لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي په یوه لوبه کې خپل هندي ولاسته جرمن حریف ساشا شرماننګ آوټ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جونګ یون سره به د دې کېدونکو خبري خورا بریالي وي او د بریتانیا حکومت په دغه هیواد کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس او د هغه د لور د مسموم کېدو په اړه د مارچ پر 10 یو بل د لوړې سطحې غونډه جوړه کړه.
د ژوند رنگونه
نومه محمد کبیر
څه کاروبار باندې بوختي
بس دا هوټل په کار چوپان کباب کړی.
دا هوټل مو څومره وخت کې جوړ کړی؟ د تاسو خپل مشري کا بل څه په راس کېده؟
نه زه خپل مشري مې 25 کال شو چې دا کسب کوم.
کوم کوم ډول کبابونه دلته خرڅیږي؟ هغه مشهور کبابونه کوم دي؟
ما چوپان کباب کړی دا چرګان دي.
څنګه بیا تاسو خپل دا کباب په خوله شي؟ یعنی کوم جوړولو طریقه چې تاسو زده ده؟
خدای غزا کې غوخه ته ورته ټوټه ټوټه کوو نیم ساعت یل دا کباب په خوړ نه اخته کوو یا نه چی شي ما خامو غوخه ده.
او بیا دا کباب ډیر نوم هم لري. دا څه علاقه ده چې دا ډیر مشهور ده دا کباب؟
مزادار ده ګرته مزادار کباب.
کومه غوخه نه په خوړ دي؟ څه غوخه ده؟ خوسي ده؟ د
پسته غوخه ده. پسته غوخه سیرلې ده پسته ده.
څنګه دي مشتریان مو خلک ډیر راضي ډیر شوقي دي خلک دې ته کابل
کې شوقي دي سر او د چوبان کباب ډیر شوقي دي خلک
څنګه د کاروبار نه مرضي د هوټل عاید مو څومره دا گزارمو پکېږي؟ خوشاله یې؟
شکر الحمدلله او گزارم ولې نه کیږي خپل لوی مزدوري پیدا کوو.
د نور شاګردان هم لري؟ کارکون کې هم لري؟ څو نفر مو هوټل کې دي؟ یعنی نور هم ډیر خلک شته؟
او دوله شاګردان لرم، دوله شاګردان دي او خپل وسره بیا لس نفر.
بیا څنګه دا غوي چې کار کوي؟ غوي باندې هم کباب پخوي؟ که کباب تاسو صرف پخوي او غوي نور کارونه کوي؟
نه کباب هم پخوي نور کارونه هم کوي. مګه کباب پخوي ولاړ مګه یو.
او دغه وظیفه مو څنګه مثلا انتخاب را مخکنه نور کورنۍ غړي هم دا کار کوي یعنی څنګه دغه کار ترغلی چې هوټل باید ولري
بزه خپل صاحب سب دولت د افتاب یک نه مجاهدین راغله بس جلال آباد په خارګي مې شروع په لونډیوال مې په دې قسم مې شروع
مخکې هغه نم دولت کې وظیفه
مخکې صاحب سب او وایي صاحب سب
او څنګه دا چې هغه مخکې صاحب سب وي اوس آزاد کار کوي څومره فرق د کار کې مو هغه کار خو دا خدای څنګه دا
هغه خو د وطن د پاره کمربند تړلې او دا آزاد کار د خپل کارم ده نو مسولیت څه ده بګیو نه د دولت مسولیت را بزنه شي
یعنی د کار کې خوشاله
یم خوشاله یم الحمدلله
ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې
تاسو نو خوشاله موفق اوسې
دا د شوان رنگونه د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې دي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي پر راتلونکو خبرونه کې چې بیا به هم ز اسمت ساروان در سره يم ل 2 بجو تر 9 بجو پورې د راپورونو او خبری مطالبو ترڅنګ به ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره خو سلطان محمد